ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. نن د ګل ورځ د کال 2013 فروری د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام 6 په افغانستان کې 9 بجې دي، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار 8 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نان رشید
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکیچن وړي کو هواري لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. اخوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر حنیف اتمر یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د ملاتړ نه د لاس واخلي. نوموړي طالبانو باندې هم غږ کړی.
پیښور ته ورغلی د کرمې احتجاج کوونکي پښتانه وایي په سیمه کې ورسره ظلم شوی دی، او وایي حکومت ورته د ویجاړ شویو کورونو تاوان هم نه دی ورکړی.
او نن په اسلام آباد کې د څلورو واړو صوبو او مرکزی حکومت د ګډو ګټو د شورا غونډه کیږي. تمه ده صوبې به په سی پیک او په اوبو کې د بلوچستان په برخه خبرې کوي.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د افغانستان یو 12 کسیزه پلاوی د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسیدلی. ټاکل شوی ده دغه پلاوی به له اسلام آباد څخه د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د خبرو مهمې مسالې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچن حالات وي.
پیښور ته ورغلی د کرمې احتجاج کوونکي پښتانه وایي په سیمه کې ورسره ظلم شوی، او وایي حکومت ورته د ویجاړ شویو کورونو تاوان هم نه دی ورکړی. د منځني کرمې په لسګونو کسانو د خپل غوښتنو په حق کې د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی د پوځي عملیاتو په مهال د ړنګ شوو کورونو په سر شوي شامل غوښتنه کوي. دوی غوښتنې 15 غوښتنې لري. دوی وایي چې حکومت دې په عملیاتو کې د ړنګ شوو کورونو د تاوان ورکولو لپاره تصدیق او تصویر نه غواړي. په سیمه کې د جګړې د لاسه 18,000 ځپل شوي کډوالو ته دې منظور کړی شوي امداد سمدستي توګه ورکړی شي.
د ګډو ګټو د شورا یا کونسل آف کامن انټرست غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. مطبوعاتي راپورټونه وایي په دې غونډه کې به د صوبو او د مرکزی حکومت ترمنځ په یو شمیر لانجمنو مسلو خبرې وشي. مهمې مسلې پکې د چین پاکستان اقتصادي پروژه یا سی پیک او د بلوچستان او سند ترمنځ د اوبو پر سر شخړه ده.
د ګل په ورځ له افغانستانه د وزیرستانو کډوالو د ستنېدو دویم پړاو پیل شوی دی. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دوی هر ورځ د 500 کورنو د ستنېدلو پلان جوړ کړی، خو ویلي نن د ګل په ورځ شپږ څلوېښت کورنۍ غلام خان د لارې د بنو د بکاخیلو کیمپ ته رسیدلی دي، او په نوملیکنو کې د هغوی نوملیکنه کیږي، او بیا به دوی د شمالي وزیرستان مختلف کلو ته ورځي. د پولیټیکل چارواکو تر مخه دا وخت په وزیرستان نه بی کوره شوي 4,000 کورنۍ په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو ولې ځایي خلک وایي دغه شمېره د 10,000 نه زیاته ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي طالبان دې په نړۍ او سیمه کې د سولې، اقتصاد او د بیا ودانولو له فکري بدلون څخه ګټه واخلي. حنیف اتمر طالبانو ته په تازه څرګندونو کې ویلي د سولې، اقتصاد او بیا رغونې له روان کاروان څخه ځان لري ونه ساتي، ګینی بیا به یې د افغانستان خلک هیڅکله ونه بخي. نوموړي ویلي د جګړې انتخاب د طالبانو په ګټه نه دی، خو له افغان حکومت او ولس سره یې د سولې مذاکرات په ګټه تمامېدای شي.
په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو مشر جنرال نیکلسن جان نیکلسن ویلي دا وخت په افغانستان کې نږدې 1500 داعشیان شتون لري چې زیاتره یې د هیواد په ختیځو برخو کې دي. نوموړی وایي چې روس دې د داعش ته د ماتې ورکولو لپاره د طالبانو په ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي. او بل خبر چې د پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي هغه د دندې استعفا نه ده ورکړې، مګر په دې ورستو کې صدر غنی ته وړاندیز لیږلې چې د هغه پر ځای دی بل سفیر وټاکل شي. ښاغلی زاخلوال په ټویټر د دغه ګونګسو په اړوند سپیناوی کړی چې په ډیرو رسینو د پرون نه په دغه اړوند خپرېږي، او ویلي کېږي چې هغه استعفا ورکړې ده.
د افغانستان د سینما کره کتونکي وایي د هندوستان مشهورې فلمی اداکارې سری دیوی په خداګوا فلم کې افغاني احساس را ژوندی کړی. د هندي فلمونو وتلې څیرې سری دیوی مړینه افغان سینمایي اداکاران او د هغې د فلمونو لیدونکي ستره ځای ګڼي، او د خداګوا په فلم کې د یوې افغانۍ مېرمنې په توګه د هغې له رول څخه ستاینه کوي.
او قصه بند اوردن کو سرنګ چې وړاندې مو درته ویل چې د افغانستان کې د وزیرستانیو کډوالو سنیدو دویم پړاو چې پیل کړی شوی دی او تر اوسه پورې انتظامیه وایي چې 50 کورنۍ به هر ورځ راځي. په دغه اقلا باندې نور تفصیل راکوي عدنان بیټنی په دې رپورټ کې.
د پاکستان جنگ ځپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه د ضربې اعظم نوې پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته کډه شوې کورنۍ د دویم پړاو یو ریبیا یو کال وروسته پیل سوی او په تیر سوي کال جنوري میاشت کې نږدې 3000 کورنۍ له افغانستان څخه د پاکستان بکخیلو سیمې ته کډه شوې وې. دوی په افغانستان کې د درې کالونو زیات کډوالۍ ژوند تیرولو باوجود هم د خپلو کلو او کورونو په ځای به نیمه قبایلي سیمې افربونو بکخیل سیمه کښې د کډوالو کمپ ته راستنېږي. دا په داسې حال چې په وروستیو کښې په افغانستان کې میشته کډوالو یو احتجاجي غونډې پر مهال غوښتي وو چې د کډوالو نړیواله اداره دې ورته په وزیرستان کښې د واپسۍ لپاره سهولتونه برابر کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه لخوا جاري سوي یو خبر پاڼه تر مخه له دوی سره نږدې 4300 یو کم 10 کورنۍ د واپسۍ لپاره نوملیکنه کړې او دغه مرحله چې له نن څخه پیل شوي تر یو میاشت پورې به دوام لري او د هرې ورځې په شمېر به 50 کورنۍ د افغانستان ګلون کیمپ څخه د غلام خان بندر د لارې بېرته واپس کوي. د دوی په خبره د کډوالو د واپسۍ لپاره په غلام خان بندر ټول انتظامات نیول شوي دي چې پکښې ترانسپورټ او خوراک څښاک هم شامل دی او هلته نوملیکنې وروسته به بکخیل کډوالو کیمپ ته وړل کېږي او هلته دوه اونۍ تېرولو وروسته به اجازت ورکړلی کېږي چې په کیمپ کې پاتې کېدل غواړي او که د کیمپ څخه بهر بل کوم ځای ته تلل غواړي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.
ترنو اردوونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیوې ته غوږ یاستئ او اوس هم راځو اوسو نړیوالو خبرونو ته. د برتانیې په لیسټر ښار کې په یوې چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 4 ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. په دغې چاودنه کې یو کور او یو دوکان هم له منځه تللي. د پیښې په اړه دا مهال پلټنې روانې دي او پولیس وایي دمګړۍ د چاودنې او د ترهګرۍ ترمنځ کومه اړیکه نه ښکاري. چاودنه د یکشنبې په ماښام شوې ده او پولیسو له خلکو او رسنیو څخه غوښتي دي چې د چاودنې د سبب په اړه دې اټکلونه نه کوي. د لیسټر ښار د لندن څخه 178 کیلومتره شمال ته پروت دی.
نن د ګل په ورځ واشنگتن کې د امریکایي ریاستونو گورنرانو غونډه کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي دغې غونډې لوی موضوع به فلوریډا ریاست های سکول کې هغه پیښوي چې پکې 19 تن 18 کسان په ډزو وژلي وو. د امریکا هر یو ریاست د ټوپک لپاره خپل قانون لري. په نن د نن د گورنرانو په دې غونډه کې به په دې اړه خبرې کیږي چې یو داسې قانون معرفي کړی شي چې لوري په دغه شان ناوړه پیښو مخه ونیول شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټارس د دوشنبې په ورځ وویل د سوریې د جګړې په اړه د امنیت د شورا مسوده یوازې هله معنا ورکوي چې پلی شي. نوموړي همدارنګه په دې خبرې ټینګار وکړ چې د غوطا په ختیځ کې د سوریې خلک بشري مرستو ته نور انتظار نشي کولای. د امنیت شورا د شنبې په ورځ په ټوله سوریه کې د 10 ورځو لپاره د ډزبندۍ غوښتنه کړې او له ښکېلو غاړو یې غوښتي چې کلابند شویو خلکو ته دې د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. د سوریې د جګړې څارونکي وایي چې جګړه تر اوسه هم نه ده بنده شوې او د دوشنبې په ورځ هم د غوطا په ختیځو برخو باندې بمباري شوې ده. په یاد سیمه کې یوازې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې تر 500 زیات کسان په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي.
د سومالیا وزیر اعظم حسن علي خیری د هیواد پولیس او استخباراتي ادارو ته د هیواد ستر ښار په موګادیشو کې د امنیت سخت ګامونو لپاره امر کړی دی. یاد دې وي چې د جمعې په ورځ الشباب ډلې یو برید کې 30 نه زیات کسان وژلي وو. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم الشباب ډلې په موګادیشو کې د 1500 نه زیات کسان وژلي وو.
د اولمپیک لوبې په دې وتوانېده چې د کوریا په ټاپو باندې د اټومي شخړې د حل په برخه کې یو ډیپلوماټیک خوځښت رامنځته کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې دا به څومره دوام وکړي. په جنوبي کوریا کې د اولمپیک د ژمنیو سیالیو د پای په مراسمو کې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر تاماس باخ دواړه کوریاوې په دې وستایلې چې له دې لوبو څخه یې د پخلاینې په چارو کې کار واخیست. نوموړي وویل تاسو وښوده چې سپورت یا ورزش په داسې ستونزمنو حالاتو کې څه ډول خلک سره یوځای کوي.
په یروشلم کې عیسایي مشرانو د احتجاج په توګه د چرچ دروازې تړلې دي. دغه احتجاج د اسرائیل نوي ټیکس پالیسۍ قانون د وړاندیزونو په ضد دی. هر ورځ په زرګونو عیسایان دغه چرچ ته عبادت لورځي. د یونان ارتوډکس، رومن کیتولک عیسایي مشرانو یو خبري کانفرنس کې د اسرائیل حکومت دغه ګام غندلی دی چې په مذهبي ځایونو باندې هم ټیکسونه لګولي دي.
او وروسته خبر دا چې ساينس پوهانو په لابراتوار کې داسې یو لرګی جوړ کړی چې هم کلک، هم سپک او هم له اوسپنې ارزانه دی. د امریکا د میریلند په پوهنتون کې څېړونکو په لرګي باندې یو څه کیمیاوي توکي ورزیات کړي او د تودوخې او فشار وروسته یې کلکوالی لس چنده زیات شوی دی. د دغې څېړنې مشر لیانګ بینګ هو وویل اوس په دا لرګی په مارکیټ کې له ډېرو کلکو توکو سره سیالي کوي. ده وویل موږ لیواله یو په راتلونکي کې اوسپنه او کاربن فایبر په داسې کلک لرګي باندې بدل کړو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
رنو او قدمونو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. زمونږ غږ د وایس اف امریکا ډیوی ناوري او دا خبرونه په ژوندۍ بڼه نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه خبريږي. تاسو په خبرونو کې دا واوریدل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکیچنو اړیکو د هواري لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. اخوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر حنیف اتمر یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د ملاتړ نه د لاس واخلي. د په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې لانجې زیاتې شوې دي او د دواړو خواوو ترمنځ د ورورولۍ فضا ته یې زیان رسولی. د همدې موضوع د څېړلو لپاره دا چې افغان پلاوی به په اسلام آباد کې له چا سره ګوري او څه اجنډا لري، د ډیوی خبریال ارشد حسین دا مهال د ټلیفون پر کرښه له موږ سره دی. ارشد حسین، خبرونه ته په خیر راغلی.
ډیره مهرباني درانه اوسه مجاهد صاحب.
دغه افغان پلاوی، دولس کسیز پلاوی چې اسلام آباد ته رسیدلی، د دوی د دې سفر موخه او هدف څه دی؟ په دې اړه تاسو معلومات او څرګندونې کوردونکو سره شریک کړئ.
جی، دا تاسو څنګه پتره چې د پاکستان او افغانستان کې په شخصي توګه باندې د ادارو ترمنځ، د شخصي ادارو ترمنځ د ټریک ټو ډیپلوماسي یو سلسله لړۍ روانه ده. نو هم د دغه سلسلې په لړ کې یو هم دغه لړۍ په ترڅ کې چې دی، نو دا دولس کسیز پلاوی نن اسلام آباد ته را رسیدلې دي. او دا دولس کسیز پلاوی چې دی، نو په دې کې د افغانستان د پارلمان غړي، د افغانستان بزنسمینان یا چې کوم تاجران دي هغوی هم شامل دي. نو د دې بنیادي مقصد خدا د چیرې په پاکستان او افغانستان چې پروستو کې کوم تعلقات دي، دا غي چې کوم وځه ده، نو په هغه خبرې کول، بیا چې پروستو کې په کابل کې کوم خنړې بریدونه شوي و، نو په هغه باندې خبرې کول، او ورسره ورسره د پاکستان کې چې کوم افغان کډوال میشتي، دا غوي په واپسه او دا غوي په آینده باندې خبرې اترې کول دي. او ورسره د دې ترڅنګ چې دی، نو کوم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم ټریډ کیږي یا کوم تجارت کیږي، نو دغه تجارت په لار کې چې کوم خندان مخې ته راځي، نو په هغه خبرې کول دي. جواد صاحب، زه به تاسو ته وایم چې کوم نن لومبه راز ولر یا ډایلاګ یا د مباحثه، نو په دې کې چې دی، نو د افغان پلاوی کې چې یو مشر شامل دی، بزنسمن تاجر هم دی چې سید قطب الدین ریدار صاحب نومیږي، هغه اوس زمونږ سره درنګ شی به مخکې خبرې وشولي او هغه مونږ ته هغه حال احوال تیر کړي چې کوم په دغه غونډه کې په کوم معاملاتو خبرې شوې. نو هغه ویل چې لومبه خنن چې کوم خبرې شوې دي، نو هغه د افغان کډوالو په پاکستان کې مې چې کوم شتون دی، او بیا پراتون کې ورځو کې د دې پراتون کې مدته د دې د واپسې لارې چارې لټول دي، نو په هغه باندې خبرې وشولي. هغه وی چې مونږ سره هم نن په دې ملاقات کې په دې خبرو کې د پاکستان د کورونو او د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ هم لیدل کاته وکړل، او هغه ډاډ ورک دی پلاوی ته چې پراتون کې د مې په میاشت کې د افغان کډوالو خپل وطن ته په درناوي او عزت سره د واپسې لپاره به دوی چې دین د افغان د یونیټ سیار سره، د پاکستان د حکومت سره او د افغان امبیسی په شریکه حل زلوبا دغه عمل سره کوي. هغه دا هم ویل چې رنن په دې غونډه کې چې کوم درې سیشن دا بدرې ورځې جاري، په دې لومبي سیشن کې چې دینو په دې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم چې تجارت خپل مینځه، دغه تجارت په پلو باندې را پیخ مشکلات او د هغه د حواري په چارو، بیا وای چې دا درې ورځې پس دغه غونډه نه پس په بیا دوی دروازونه ورکړي دوه حکومت نو تخپل خپل پلاوی چې د ټریډ یا د افغان کډوالو یا د خپل منځ تعلقاتو د خکول لپاره څه لارې خپل کړی شي.
ډیره زیاته مننه ارشد حسین کورودان.
درانو.
چې د سنس کوم وردل چې په اسلام آباد کې افغان پلاوی له چا سره خبرې کوي او د سفر اجنډا یې څه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي طالبان دې په نړۍ او سیمه کې د سولې، اقتصاد او د بیا ودانولو له فکري بدلون څخه ګټه واخلي. حنیف اتمر طالبانو ته په تازه څرګندونه کې ویلي د سولې، اقتصاد او بیا رغونې له روان کاروان څخه ځان لرې ونه ساتي، ګنې بیا به د افغانستان خلک هیڅکله ونه بخي. له کابل د ډیوی خبريال حکمل روان پرې دا راپور استولې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر له یوې رسنۍ سره په تازه خبرو کې ویلي طالبان باید د سولې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او د ایش لشکرې طیبه، القاعده او د ازبکستان او شرقي ترکمنستان په نامه افغانستان ته له راغلو ډلو ځان جلا کړي او د دښمن پر ځای د خپل ملت ملا وتړي.
چې په دنیا او په منطقې کې فکر په بدلېدو دی، د صلح لپاره دی، د اقتصاد او د بیا ودانولو لپاره دی. احتیاط وکړئ چې د دې کاروان څخه ځان لرې ونه ساتئ چې د افغانستان خلک به مو هیڅکله بیا ونه بخښي. دا یو وخت دی چې راسئ د خپل هیواد سره، خپل دولت سره، خپلو خلکو سره کښېنئ، صلح وکړئ. ستاسو ګټه په جنګ کې نه ده، ستاسو ګټه په صلح کې ده.
د امنیت شورا مشر اتمر له افغان حکومت سره د سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان دولت د نه همکاریو په تړاو ویلي د افغان حکومت کامیابی بهرنۍ پالیسۍ له مخې به په هغه هیواد کې د امریکا متحد ولایتونو لخوا په بېسارې توګه فشارونه نور هم زیات شي. هغه زیاته کړه له پاکستان سره د هر اړخیزو مسایلو په اړه د مذاکراتو لاره خلاصه ساتي تر څو د سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې صادقانه همکاریو د نه ترسره کولو په غبرګون کې پر هغه هیواد فشارونه دوام پیدا کړی او افغان حکومت د نړۍ ملاتړ لزان سره ولري. د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي د پاکستان حکومت باید د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او له افغانستان او نړۍ سره سوله وکړي.
پاکستان که ده بشارتو بسه کار و نخلی بلیر مصیبتو به زن ده دنیا سر رخته کی ده پاکستان گرده بعده چه ده تروریزم سلاس وخلی او ده افغانستان سر سلحه وکی او ده دنیا سر سلحه وکی زکر ده تروریستان چه دوی جوزی دا یې وزي افغانستان ته ګواښ نه دی، بلکې د دوی هغه ډېر ښه دوست چې چین دی هغه ته هم ګواښ دی. موږ یې د خلکو سره دوستي لرو، زموږ ستونزه د دوی د نظامیانو سره ده.
خو یاد دی وی چې د پاکستان حکومت په خپل بهرنۍ تګلارې کې د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې له ترهګرو ملاتړ نه کوي او نه هم په خپل خاوره کې ترهګرو ته ځای ورکوي. د ملي امنیت شورا سلاکار په کوردوننه موجوده ستونزو ته په اشاره سره پرته له دې چې د کوم چرواکي له لوم څخه یادونه وکړي ویلي یووالی د افغانستان د راتلونکي په ګټه دی.
احتیاط هم په دې خاطر کوو چې موږ نه غواړو چې د افغانستان ملي وحدت ته تاوان ورسیږي، ځکه په بې اتفاقي کې زموږ د وطن ګټه نه ده. نو موږ ورو لرو چې جاهلانه لارې یې غورې کړي، هم د خپل هیواد په ارتباط باندې او هم د آینده نسلو لپاره. اما دومره درته وایم چې ستا سره جګړه یا ستا سره لانجه زما او د هیواد په ګټه نه ده، بلکې ستا سره دوستي او اتفاق د هیواد په ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی نږدې دوه میاشتې وړاندې د یوه فرمان له مخې عطه محمد نور د بلخ ولایت څوکۍ څخه ګوښه کړی، خو عطه محمد نور په دندې د پاتې کېدو ټینګار کړی او د حکومت پر ضد یې په راتلونکي وخت کې پراخو مظاهرو ترسره کولو ته تابیه نیولې ده. همداراز د برېښنایي تذکیرو پر سر هم په افغانستان کې روانې شخړې د حکومت او د سیاسي عذابو تر منځ لا پای ته نه دي رسېدلې او په دې تذکیرو کې په یو شمېر مسایلو لا هم توده بحثونه دی نظر اختلافات شتون لري. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
قدم دروازه کو تاسو دی ورډیو ته وګورئ. څنګه چې تاسو د خپل روان پر رپورٹ کوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر حنیف اتمر یو ځل بیا په پاکستان غکړه دی چې د ترګرۍ د ملاتړونه دی لاس واخلي. نوموړي طالبانو باندې هم دغه کړی دی. دین علاوه قدرمن اوریدونکو تاسو به د ډیوا په خپرونه کې اوریدلی وي چې تیره اونۍ په پیرس کې یو غونډه شوې وه او دغه غونډه کې دا فیصله کېده چې آیا پاکستان د ترهګرۍ د مالي ملاتړو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړی شي او که نه. په دغه عقله باندې تر اوسه پورې واضحه څه خبره نشته دی، خو پاکستان دا دعوه لري چې دغه کې د پاکستان نوم نشته دی او ځینې میډیایي رپورټونه داسې شته دی چې وایي چې پاکستان یې په دغه کې شامل کړی دی. په دغه عقله باندې نور څېړنه اخلو د خپل همکار پیر زبیر شاه نه. پیر صاحب، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو.
په خیر
پیر صاحب، دغه ګونګسي چې روانې دي، دغه یو کنفیوژن دی، دغه یو دغه دی، مطلب څه وایي تاسو، څه ګڼئ څېړونکي څه وایي چې آیا پاکستان په دغه د ترهګرۍ دغه ملاتړ چې کوونکي هیوادونه دي په هغې کې شامل کړی شوی دی او که نه؟
بالکل جی، دا کوم پیرس کې میټینګ شوی و، شپږ ورځې میټینګ و. په دې کې دا کنفیوژن په دا ده چې یو خدای کوم اداره ده، فاینانشل اکشن ټاسک فورس، دا داسې خفیه طور کار کوي، داسې ښکاره خبرې نه کوي، او چې کومې خبرې هم دي هغه لږ داسې ټیکنیکل دي، نو هر سړی پوهول پې ګران دي. او دلته کنفیوژن، تاسو خبره ټیک، کنفیوژن په دې هم زیاتو چې دوی ته دا پتن لګېده چې پاکستان نوم پکې نشته. نو څه وشو، دوی کله میټینګ وکړو نو په دې کې دوی یو کار وکړو چې پاکستان یې په واچ لسټ واچو، پاکستان ته ووایي چې تاسو کوم کارونه مونږ درته وایو، کوم ګامونه مونږ وایو چې تاسو واخلئ چې د ترهګرو چې کوم مالي سرچینه ده هغه وتړئ. نو هغه پاره به پاکستان یې په لسټ اچولی دی. خو بل یو بل لسټ ورته وایي ګری لسټ. ګری لسټ اخته وایي چې هغه ملکونه، هغه هیوادونه چې کوم کې د ترهګرۍ یا د تورې پیسې سپینولو صحیح انتظام نه وي، خو هغوی یو پلان پیش کړی وي د ادارې ته چې یاره مونږ دا پروګرام شته او مونږ داسې کوو، نو هغوی د ګری لسټ کې واچوي چې دا ملکونه دې کې مسله شته، خو یو پلان هم شته، پاکستان په هغه لسټ کې نشته. ولې چې پاکستان داسې پلان لا نه دی ورښکاره کړی. نو دوی اوس پاکستان ته دا ویلي دي چې تاسو تر جون پورې به تاسو داغه کوئ، مونږ ته به یو پلان سره راځئ. چې کله دا پلان پاکستان ور وښایي چې مونږ دا نه دا کارونه به کوو تر جون پورې، نو پاکستان به دوی په دا ګری لسټ کې بیا واچوي. او که فرض کړه پاکستان یو پلان ورکو او هغه پلان منظور نه شو، نو به پاکستان به، او یا پاکستان قصدن پلان ورنه کو، نو پاکستان به ډایرکټ دوی به په بلیک لسټ کې اچوي. او چې بلیک لسټ کې واچو، نو هغه د مثال به ایران او کوریا، جنوب شمالي کوریا په شان شي، نو هغه ډېر هغه خبرې. نو اوس به دوی اوس یو میوچوال ایوالویشن رپورټ ورته وایي، دا اف ٹی ایف دوی به زی او پاکستان کې به دننه ګوري چې دوی څه ګامونه کړي دي، هغه امپلیمنٹ کیږي نه امپلیمنٹ کیږي. او که فرض کا پاکستان دا شی ورسره وکړو او دوی راضی شول، نو پاکستان به ګری لسټ کې واچیږي او پاکستان ته بوجه دن پاکستان کې مسله شته خو به دا کارونه روان دي، نو پاکستان یو قسم بچ شي. او که دا ونه کړل، نو دا به ډایرکټ بیا په بلیک لسټ کې چلوي کیږي. نو دې کې کنفیوژن شته، خو خبره دې پورې کلیئر ده چې پاکستان به تر جون پورې ټایم دی د په واچ لسټ اچولی شوی دی، په ګری لسټ کې لا نشته. چې جون پورې دې څه پلان ورکو، څه یو پروګرام ورکو چې دا کارونه به کوو، نو بیا به دوی په ګری لسټ کې واچولی کیږي، نو یو قسم بچ پشي.
څرنګه چې تاسو وویل، جون په میاشت کې به دغه فیصله کیږي. د پاکستان حکومت هم وایي چې دوی ته درې میاشتې وخت ورکړی شوی دی. تاسو څه وایئ، څېړونکي څه وایئ چې آیا پاکستان به خپله تګلار بدل کړي؟ ځکه چې په پاکستان خو تل دا تورونه لګي چې دوی د ترهګرو ملاتړ کوي. تاسو څه ګڼئ چې د دې نه پس، د پیرس د غونډې نه پس، پاکستان به خپل تګلار بدل کړي که
نه؟ دوی پاکستان چې موږ ګورو، دې کال سر نه دوی داسې ګامونه اخیستل شروع کړي وو چې د کوشش کولو چې د میټینګ نه مخکې، د پیرس غونډه نه مخکې، دوی داسې څه ګامونه وکړي چې دنیا ورنه مطمئنه شي. په هغه کې سیکیورټي ایکسچینج کمیشن یو اگر او باسو آرڈر وکړو چې دی کوم داسې خیراتی ادارې دي ترهګرو سره تړلې دي، هغوی ته د چندن اخیستلو او جمع کولو باندې پابندي پې ولګېدا. دین علاوه پاکستان ممنون حسین یو آرڈیننس وکړو چې کوم صدر پاکستان دی، او هغه کې هغه ترهګر تنظیمونه او خلک چې کوم یو این اقوام متحده ملګرو ملتونه بلیک لسټ کړي دي، هغه پاکستان هم بلیک لسټ کوي، هغوی په خلاف ګامونه اخلي. خو اوس چې کومه غټه مسله ده، هغه دا د حافظ سعید او د حافظ سعید سره تړلی چې کوم خیراتی ادارې دي، مونږ وکتل چې پاکستان ځنه کوششونه وکړل یا دنیا ته خودلو کوشش وکړو، دوی انتظام لاس کې واخیستو، خو اوس پورې حافظ سعید ښکاره ګرځي. نو دا به ټول ډیپینډ کوي چې پاکستان تر جون پورې څه کوي. که دوی سره صحیح پلان ورکو او چې دا کارونه کوو حافظ سعید فلاحی سانجه جماعت الدعوا کنی ټیک به وي، او که ورې نه کو نو ما څنګه ووایي چې جون کې به بیا ډایرکټ دوی بلیک لسټ کړي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب،
ډېره مننه.
رنو قدم اردن کو د طرح ګرونه د مالی مرستو د څار د ادارې په نوم لړ کې د پاکستان د ورګډېدو یا نه ورګډېدو په اړه مو د پیر زبیر شاه سرګندونې واورېدې. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې وروستیو کې د حقانی مدرسې ته په میلیونونو پیسې ورکړې دي، په داسې حال کې چې د دوی دغه کار په ملي توګه سخت تر نیوکو لاندې راغلی. حتی د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې پیسې یو جهادي پوهنتون ته، او سیډونکو اقبال خټک وای حقانیه ځان وژن کی روزي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان باندې دا پریکړه کیږي چې دوی په دغه گریلس کې واچول شي او کنه. احسان محمد خان پرې دا راپور استولای.
د انګریزی ژبې ډان ورځپاڼې په خپله اداریه کې فنډس فار جهاد یونیورسټي د سرخط لاندې لیکلی دي، یا خو پاکستان تحریک انصاف بصري توګه مکمله ړنده ده او یا یې خپل د سیاسي ګټو دپاره دغه نور غونډ تصورات بې ځایه ګرځولي دي. په یو داسې وخت کې چې په پاکستان دا تورونه لګول کېږي چې د ترهګرو سره مالي کومک پر ضد څه ډېر زیات ګامونه نه دي پورته کړي، په داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت د مولانا سمیع الحق حقانی مدرسې له 2.5 میلیون روپو کمک منظوري ورکړي، چې په نورو ټکو کې دغه مدرسه د جهاد پوهنتون په نوم پیژندل کیږي. د انګریزی ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز سیډنکار اقبال خټک په وینا دغه یو داسې ګام دی چې په دې خبره کول ضروری دي، ځکه چې که وکتی شي د دغه مدرسې تیر شوی کردار او د ترهګرو ډلو زیږول خپله ادارو هم تسلیم کړي دي. وی وی ډیوتا په دې حکله نوموړي زیاته کړه،
پاکستان تحریک انصاف بیانیه هم د طالبانو په حوالې سره دومره زیاته بدله نه ده. هغې هم زیات تر هغه خبرې کوي چې کوم مولانا سمیع الحق وایي، خو لیکن دا یقینا د پریشانۍ خبره ده چې دغه مدرسې په حوالې سره د حکومت د پخوانیو حکومتونو او د فوج یو نظر دی چې دې ځای نه خودکش بمبار تیارېږي. او دا یو ځل پخپله د فوج یو مشر دلته په پېښور کې ژورنالیستانو ته ویلي وو چې کله دوی یو خودکش وژلی او نه هغه خودکش د دغې مدرسې نه راوتی. نو دغه ټول باید چې په شریکه وکتلې شي.
ډان اداریه وایي ګڼ شمېر د ترهګرو ډلو مشرانو هم په دغه مدرسه کې لوستلي دي، څوک چې مولانا سمیع الحق د خپل پلار سره تشبیه کوي، چې دغه د مدرسې پاکله ډیر داسې شکمن سندونه دي چې پی ټی آی په اسانه نشي ردولې. د پښتنو په خاوره چې د 1300 لسیزو ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه ده، نومیالی سړنکار ډاکټر سهیل احمد وای دا وخت د پښتنو اکثریت کې یو شان فکر موجود دی، او هغه دا چې ګڼي دغه ترهګرو ډلو ورته ډیر زیانونه رسولي دي. نوموړي په وینا د پی ټی آی لخوا دغه ګام کېدی شي چې د خپلو سیاسي ګټو د پاره وي، خو په پښتنو کې موجود دغه بیانیې له وجې پی ټی آی د ګټو په ځای د نیوکو سره مخ کېدی شي.
زما په نظر باندې دا د حکومت د طرف نه دا چې کوم ګام دی، که دی زموږ د پښتنو په حوالې سره وګورو، نو پښتنو کې دا ټایم یو بیانیه خدا ده چې صرف پښتون وهلی کېږي او تباه کېږي او هغه هم د ترخګرې د لاسه کېږي. نو د پښتنو دغه بیانیه پښتنو خو په میجورټي کې د دې سیز په حق کې بالکل نه دي چې دا پیسې د دې ته ورکړي شي او دا حقانیه مدرسه دې مضبوطه کړي شي، ځکه چې د هغې په وړاندې د 1300 کالو چې کوم ماضي دی هغه دې ته معلوم دی او د هغې نه مخکې چې په هغې کې دې سیزونو ډېر نقصان رسولی د پښتون قوم ته، بحیثیت قوم. نو هغې د دې سیز ما ته نه ښکاري چې خاطر خواه پذیرایي به کوي، بلکې حقیقت دا دی چې هغې به د دې غندنه به کوي.
ډان ورځپاڼې د 2016 کال د بجټ په مهال هغه 300 میلیونه روپۍ هم یادې کړې دي چې د دې وړاندې پی ټی آی حکومت حقانیه مدرسې ته ورکړې وې، او مقصد یې دا ښودل کېدو چې دغه کومک د تعلیمي اصلاحاتو په لړ کې ترسره کیږي. خو سیړن کاران وای یو داسې مدرسه چې د اصلاحاتو په لړ کې تر ټولو زیات اختلاف لري او نه غواړي د مدرسو نصاب کې کوم بدلون یا اصلاحات وکړي شي. د پی ټی آی حکومت له خوا خپل کړی شوی د مالی کومک دغه دریزونه بې توله او بې معنی ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدم اندر اوریدن کو تاسو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تا وگے وڑان دی کو تاسو دی وخت مهم خبرنا
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکیچونو اړیکو هواري لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. افغانستان د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر حنیف اتمر یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د ملاتړ نه دی لاس واخلي.
د افغانستان خلک به مو هیڅکله بیا ونه بخښي. دا یو وخت دی چې راسئ، خپل هیواد سره، خپل دولت سره، خپلو خلکو سره کښېنئ، صلح وکړئ. ستاسو ګټه په جنګ کې نه ده.
پېښور ته ورغلی د کرمی احتجاج کوونکي پښتانه وایي په سیمه کې ورسره ظلم شوی دی او وایي حکومت ورته د ویجاړ شوو کورونو تاوان هم نه دی ورکړی.
1947 نه زمونږ پاکستان آزاد ہے، زمونږ د کورمی جنسی آزاد نه دی. زما جنسی کې سکول نشته، کې سپاتال نشته، روټ نشته، زما جنسی کې یو سولاد نشته. زه د جنور په شان ټیم ته راوم.
او نن په اسلام آباد کې د څلور واړو صوبو او مرکزی حکومت د ګډو ګټو د شورا غونډه کیږي. تمه ده صوبې به په سیپک او په اوبو کې د بلوچستان په برخه خبرې کوي.
او وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د افغانستان یو 12 کسیزه پلاوی د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته رسیدلی. ټاکل شوی ده دغه پلاوی بل اسلام آباد څخه د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. اسلام آباد ته افغان ورغلی پلاوی به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچنو حالاتو د هواري لپاره هلې ځلې کوي.
د منځنی کرمی په لسګونو کسان د خپل غوښتنو په حق کې د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پناسته پیل کړې ده. دوی د پوځي عملیاتو په مرحله د ړنګ شوو کورونو په سروې کې د شاملولو غوښتنه کړې ده. د منځنی کورمې تر 300 نه زیات کسانو د اتوار په مازیګر په ګاډو کې پېښور ته ورسېدل او رسېدلو سره سم یې د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پر لټ وهلې ده.
د ګډو ګټو د شورا یا کونسل آف کامن انټرست غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. مطبوعاتي راپورونه وایي په دې غونډه کې به د صوبو او د مرکزی حکومت ترمنځ په یو شمیر لانجمنو مسلو خبرې وشي. مهمې مسلې په کې د چین پاکستان اقتصادي پروژه یا سی پاک او د بلوچستان او سند ترمنځ د اوبو پر سر شخړه ده.
د ګل پروز افغانستان د وزیرستان یانو کډوالو د ستنېدو دویم پړاو پیل کړی شوی دی. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دوی هر ورځ 50 کورونو ستنېدلو پلان جوړ کړی. خو نن د ګل پورس شپږ څلوېښت کورنۍ د غلام خان د لارې بنو د بکاخیلو کیمپ ته رسیدلی دي چې هلته کې نوملیکنه کیږي او بیا به شمالي وزیرستان خپلو کلو ته ستنېږي. پولیټیکل انتظامی وایي چې دا وخت 4000 نه زیات کورنۍ په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو ځایي خلک وایي چې دغه شمېره د 10000 نه زیاته ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي طالبان دې په نړۍ او سیمه کې د سولې، اقتصاد او د بیا ودانولو له فکري بدلون څخه ګټه واخلي. نوموړي ویلي د جګړې انتخاب د طالبانو په ګټه نه دی، خو له افغان حکومت او ولس سره یې د سولې مذاکرات په ګټه تمامېدای شي.
په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي دا وخت په افغانستان کې نږدې 1500 داعشیان شتون لري چې زیاتره یې د هېواد په ختیځو برخو کې دي. نوموړي دا هم ویلي چې روس دې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره د طالبانو په ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
د برتانی په لستر خار کې په وی چاودنه کې لکتر لګت څلور کسان وژل شوی او څلور ټپیان روختون تر سوال شوی دی. په دې چاودنه کې یو کور او یو دکان هم لمنځه تللی. د پیښې په اړه د مهال پلاتین روان دی او پولیس وایي دمګړی د چاودنې او د ترهګری ترمنځ کوم اړیکه نه ښکاري.
نن د ګل پورس واشنگتن کې د امریکایي ریاستونو گورنرانو غونډه کیدونکې ده. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وایي دغه غونډې لوی موضوع به فلوریډا ریاست های سکول هغه پیښه وي چې پکې یو 19 کلن تن 19 کسان په ډز وجلې وو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټارس د دوشنبې په ورځ وویل د سوریې د جګړې په اړه د امنیت د شورا مسوده یوازې هله معنا ورکوي چې پلی شي. نوموړي همدارنګه په دې خبرې ټینګار وکړ چې د غوطا په ختیځ کې د سوریې خلک بشري مرستو ته نور انتظار نشي کولای.
د سومالیا وزیر اعظم حسن علي خيري د هیواد پولیس او استخباراتي ادارو ته د هیواد ستر ښار په موګادیشو کې د امنیت سخت ګامونو لپاره امر کړی دی. یاد دی چې د جمعې په ورځ الشباب ډلې یو برید کې سلويخ نه زیات کسان وجلي وو. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم الشباب ډلې په موګادیشو کې د 1500 نه زیات کسان وجلي وو.
د اولمپیک لوبي په دې وتوانېد چې د کوریا په ټاپو باندې د اټومي شخړې د حل په برخه کې یو ډیپلوماټیک خوځښت رامنځته کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې دا به څومره دوام وکړي. په جنوبي کوریا کې د اولمپیک د ژمنیو سیالیو د پای په مراسمو کې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر تاماس باخ دواړه کوریاوې په دې وستایل چې له دې لوبو څخه د پخلاینې په چارو کې کار واخیست.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدم نور دن کو تاسو ډیوا ریډیو ته وګورئ سرنګ چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو نورو سیمو په شان د کورمی خلک هم په احتجاج مجبور شوی دی او دغه په لسګونو کسان چې دي د کورمی ایجنسی نه پیښور ته راغلي دي او هلته کې احتجاجي پرلت والی دی. دوی غوښتنې لري چې دوی ته د پوځي عملیاتو په مهال د ړنګ شوو کورونو په سروې کې دي د شاملولو شامل کړی شي. نور څه پوښتنې لري دا تفصیل راکوي زمونږ خبریاله سادی قاسم شاه په دې رپورټ کې.
د کورمی ایجنسی مرکزی علاقو نه شوري شوی احتجاجي لاریون پیښور ته رسیدلی او د پیښور پرس کلب مخامخې د احتجاجي کمپ شکل اختیار کړی. په دغه احتجاج کې د شریک خلکو تر مخه د کال 2008 او 2009 کې شوي فوزي عملیات تلاسه د دوی دوران شوي کورونو دوی ته تر اوسه پورې معاوضه نه ده ملاو شوي. دغه او نورو مطالبو سره په احتجاج پیښور ته راغلي د عیساخیل ګل رحیم وای دوی افریدی کام سره تعلق لري او د کلونو راسي مرکزی کورمی ایجنسی کې اوسي، خو اوس هم ورته ځایي انتظامیه د میسایل یا د شناخت لپاره بنیادی سرکاري دستاویز نه ورکوي.
یقینو کچې داسې علاقه ما لیدل دي چې هغه ډبل ایم ایم کړه دا اوس بون غړي بونه ځکه چې دوکاري وته نه ملاویږي. د ډبل ایم ایم نه څه مقصد شو؟ دوی مسله دا ده چې په خیبر ایجنسی شناخت کارت دی چا دی یا د ورګزو ایجنسی دی یا د بل ایجنسی دی هغه له کور نه لیکي. دلته چې کومه مدر نه احتجاج شروع کړی دی کنه، نو چې زمونږ مسلې حل شوې نو ان شاء الله تعالی تر هغه به مونږ دلته یو قایم وو. دا درنه بالکل مونږ نه پرېږدو.
جان کې هر څه تبا شهري سرونه مالونه اوس په خبرته در نه تر غلي یو کوماره یخ کې مشپاتې راغړه ډېره پازاب ډېره په تکلیف او بوت خپل حق پر ته ګل نه تر په نه ملایږي. موسا هر خبرې ظلم کیږي. کم نس کم 1500 کال نه مکرم جنسه کې سنټر کې وسیګو خپل ملک پر دی او لکه پیر تر په نه موسا ظلم دی کوماره مشرانو تر په نه.
د شناخت مسلو سره سره د کال 2009 نه تر کال 2014 م پورې شوی عملیات لکبله د کورم ایجنسی د خلکو ډیر نقصانونه شوي، خو هغوی وای دوی ته تر اوسه پورې د دې معاوضه نه ده ورکړی شوي. داود چې د پاراچم کنی سره تعلق لري مطالبه کوي د دوی د سوي کورونو دوی لا تر اوسه معاوضه نه ده ورکړی شوي، په کار د حکومت دوی لا مالی مدد ورکړي. هغه وای دوی ډیر دفترونه ولټول خو چا دغه خلکو آواز وانه ریدو ځکه دوی د کور نه د خپل دغه غوښتنو وړاندې کولو لپاره پیښور ته دغه احتجاجي لاریون په شکل کې راغلي.
موږ دلته راغلي یو د مو څو مطلبې دي. اول مطلبه دا ده د مو ته کوم کورونه سوي دي، د مو پلیټیکلی سره ریکارډ موجود دی، د څو کورونو شته د څو نشته کنه. دغه په وجود هغه مو سره ډوګ بو کوي، مو ته کومې پیسې دي خپلې خوړلې که مشر سره خوړلې هغوی مو ته زیاده دا شاید تو سره نشته. مو ته څومره دفتر وي هغه مو ولټولې ډیما ډی جی دفتر پلیټیکلی برګډیر صاحب وغیرہ وغیرہ.
تشناخ دستاویز او نور داسې قسمو مسلو لپاره د ځای پولیټیکل انتظامیا رویی په حق له د ډوګر حاجی برکت ویل چې قبایلی علاقو کې پولیټیکل انتظامیا اوس هم زوړ سوچ لري. د دوی مسلې هلته نه اوریدل کیږي ځکه دوی دلته پیښور ته راغلي او احتجاج کوي.
پولیټیکل انتظامی سره خو ډېرې جرګې وشولې خو هغه دې مسلو طرف ته توجه نه بدلوي. هغوی کوم مائنډ دی مس هغه زوړ مائنډ دی هغه بدلوي نه. هغه خبرې واوري خو هماغه بنی عمل نه کیږي. موږ د گورنر نه وفاټ سیکرین دا مطالبه کوو سو اوس په دې حالت کې خو د قبایلو طرف ته توجه بدله شي. قبایل مجبور شول سره راغو دلته کې په دې سړو په دې هغه کې ناستې او خپلې مطالبې مني.
د مرکزی کرم بیلابیلو علاقو نه راغلي دغه احتجاج کوونکو تر مخه دوی په پیښور کې د خپل غوښتنو په حق لا د گورنر نه ځواب غواړي او تر څو د دوی مطالبات نوی اوریدل شوي نو دوی به دغه احتجاجي پرلت هم دغه شانتي جاری ساتي او دغه پر امن احتجاج کې به هر ورځ نور خلک هم دوی سره شریک کیږي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
زمون اوریدونکو تاسو د سادیا قاسم شاه رپورٹ واوریدو چې د کرم ایجنسی خلک څه مطالبه لري خو په دغه احتجاج ته راغلي خلک اغوس لري د اغوی احساسات او جذبات څه دي دغه تاسو ته وړاندې کوو.
د منسلی زمونږ د مسالې د سن 1947 نه زمونږ پاکستان آزاد خو زمونږ د کرم ایجنسی آزاد نه دی. ولی زما ایجنسی کې سکول نشته، زما ایجنسی کې اسپاتال نشته، زما ایجنسی کې روډ نشته، زما ایجنسی کې دوه بیس سہولت نشته، زما ایجنسی کې یو سہولت نشته. زه د ځناور په شان ټیم تیروم لکه څنګه چې غره کې ځناور ټیم تیروي دغه شان ټیم تیروم. ولی زه اوس میډیا ته په خبرو کول نه پیږم چې زه میډیا ته په کوم انداز خبرې وکم.
ما ته موقع
ملاو شي چې ته خبرې اول ځل ما ته موقع ملاو شي د ډیوار ډیو واورم مشال واورم مونږه ډیر وته مطمئن یو. ولی زه مونږ پښتانه ډیوار ډیو اگر وشات کړیو د مونږ نن سره غلیو د ډیوار ډیو لاس سره غلیو مونږ د یو ځای د شیو د ډیوار ډیو لاس شیو. مونږه تعلیم نشته، زمونږه سکول نشته، زمونږه بچی ځناور غوندې کټا کیږي. اوس ما ته وایي تخپلو زه دلته څه ذمېداري وکړم؟ زما هنر نه زه زه په روډ باندې چری وایم، زه په روډ باندې بلچا وایم. زما تعلیم نشته، ما ته پاکستان کله نه څه آزاد اوس پرې ما ته تعلیم نه دی راکړه. اس وجه دی ولی مونږ زما ماشوم هم تعلیم نه کوي لکه څنګه زولې شم داسې زما ماشوم لوی کیږي. هغه وجه دا دی سه پاکستان ما ته اوس پرې د پاکستانی په نظر نه دلدلی. مونږ ته دا پته نشته چې مونږ د افغانستان په نظر ګوري که مونږ ته د هندوستان په نظر ګوري که څه وجه دی.
ما یم مفتی نجیب الله فروم طبقې سخیل علی شیرزی. مونږ اصل کې که زه دا ووایم چې مونږ د افریقي جنگل نه راغلي یو نو زه به په خپلې خبرې کې دروغجن نه یم ځکه چې افریقي جنگل کې چې کوم مسایل دي، کوم ظلمونه دي، هغه ظلمونه په مونږ باندې هم کیږي. زما بچو تعلیم نشته، زما بچو ته څه سہولیات نشته، زما خلکو ته څه سہولیات نشته. زما هیلت سینټر غرضی کې زما په قوم علي شیرزی کې حکومت پاکستان ما ته صرف دا شناخت راکړی دی چې یو شناختی کارډ را ته جوړ کړی دی او نور هیڅ د زندگی چې کم ضروری وسایل دی هغه ما ته نشته او تر څو پورې به نه. نن چې مونږ دلته را جمع شوی یو انشاءالله انشاءالله دا را جمع کېدل به زمونږ دپاره ښه وي.
زه څه کله واپس دوم با کالی حکومت یعنی حکومت په اجازه سره حکومت مې سره دا وعده کړې وه چې تاسو کله واپسېږو تاسو ته مو 50,000 روپۍ درکوو خرچې دپاره او لاسره تاسو ټکټ شه او تاسو ته مو هغه کورونه جوړوو. هغه 50,000 روپۍ موږ ته اوس پرې نه شوې ملو او مو لاړو مو په خپله باندې هغه کورونه لږې لږې ټاپرې جوړې کړې د بچو کپړو بندوبست نه لرو د زنانو نتکې مو خرڅې کړې سخای ورغمه مو خرڅ ک هغه واړې واړې کمرې مو جوړې ک نن حکومت سره شغه مو ته ای ته کور جوړ دے. زه صرف حکومت نه دا پښتنه کوم چې دا کور د مو چا وران کړو بیا چا جوړ ک دغه موزت متول نه رکھے.
مانوم حافظ نصیب رحمان دی کورم ایجنسی یعنی سنٹرل کورم ایجنسی سره مې تعلق دی قوم خو د خیل سره ای مو کوم مسلې دا دي چې مو واپسی نه ده شوی او کوم خلکو واپسی شوی دا غو سر مې نه ده شوی نیمو حالات دی چې لکه مو دوه بی کې اوسو لکه سیټل ایریا ده تور وړی دوه بانریاب دغو علاقو کې اوسو په کرایو نمرې اوسو اور کرایونی د سخال کوم اټول غریبانو خلک دي کرایونی نشي ورګولای نو مو خاص کو حکومت خلک موجوده ده هغه دوه واپس کړل شي او حکومت واپس شوی دي بازی کلی واپس شوی دي غوته د پرا پرا حکومت د سرویس کومي پیسې دي هغه د پرا پرا ملو کړل شي
زه د کوارم جن صاحب سیدونکو غندو کې وسم محمدي سم نومه ده د مو سکولونه حکومت دي سکولونه د مو کتن شتونه یو سکول دی هغه کې ټیچرون نشته دي بجلې د مو د ډېر وخت نه وته خوښ ده مته بجلې نه رکوي سره کې د موړان ګړون کې پرتی دي کورونا د موړان ګړون پرته دي نو مهرباني د وشي چې مته نظر د پاکستانیانو وکي
قدر من اوریدونکو تاسو د کورم ایجنسی د هغه خلکو خبرې واورېدې کوم چې په پیښور کې احتجاج کوي او د هغوی ژوند چې دی هغه وایي چې اغېزمن شوی دی خو په قبایلي سیمو او په شمالي وزیرستان کې چې کله اپریشنونه شروع کړی شوي وو نو د هغه وخت کې زیاتره کسان چې دي هغه د پاکستان مختلف ښارونو ته په کډه کولو مجبور شوي وو خو داسې خلک هم وو چې هغوی د غلام خان په لارې باندې افغانستان ته اوښتي وو اوس د دغه خلکو د واپسۍ عمل چې دی هغه پیل کړی شوی دی او پولیټیکل انتظامیه وایي چې هر ورځ به 50 کورنۍ چې دی هغه به و پاکستان ته واپس راځي نور تفصیل کوي عدنان بیټنی په دې رپورټ کې
د پاکستان جنگ ځپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه د زربیا زبنوي پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته کډه شوې کورنۍ د دویم پړاو یوریبیا یو کال وروسته پیل سوی او په تیر سوي کال جنوري میاشت کې نږدې 3000 کورنۍ له افغانستان څخه د پاکستان بکخیلو سیمې ته کډه شوې وې دوی په افغانستان کې د درې کالونو زیات کډوالۍ ژوند تیرولو باوجود هم د خپلو کلو او کورونو په ځای به نیمه قبایلي سیمې افربونو بکخیل سیمه کښې د کډوالو کم ته راستنې شي دا په داسې حال چې په وروستیو کښې په افغانستان کې میشته کډوالو یو احتجاجي غونډې پر مهال غوښتي وو چې د کډوالو نړیواله اداره دې ورته په وزیرستان کښې د واپسۍ لپاره سهولتونه برابر کړي د شمالي وزیرستان انتظامیه لخوا جاري سوي یو خبر پاڼه تر مخه له دوی سره نږدې 4300 یو کم 1.5 کورنۍ د واپسۍ لپاره نوملیکنه کړې او دغه مرحله چې له نن څخه پیل شوي تر یو میاشت پورې به دوام لري او د هرې ورځې په شمېر به 50 کورنۍ د افغانستان ګلون کیمپ څخه د غلام خان بندر د لارې بېرته واپس کوي د دوی په خبره د کډوالو د واپسۍ لپاره په غلام خان بندر ټول انتظامات ول شوی دی چې پکشي ترانسپورت او خوراک شاک هم شامل دی او هلته نوم لیکنې وروسته به بکخیل کډوالو کیمپ ته وړل کیږي او هلته دوه اونۍ دی رول وروسته به اجازه ورکړل کیږي چې په کیمپ کې پاتې کېدل غواړي او کده کیمپ څخه بهر بل کوم ځای ته تلل غواړي او کله چې د علاقو واپس وي نو دوی به هم د نورو کډوالو په سیر خپل علاقې ته واپس کوي اخو ته افغان چارواکي وایي دوی سره په ګلون کیمپ کې نږدې 10000 نه زیات کورنۍ میشته دي چې د نړیوالو په ملاتړ ورسره مالی مرستې هم تر سره کیږي او د 3000 نه زیات نورې کورنۍ هم د پکتیکا لمن او بیرمل سیمونه را رسیدلې دي د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو مشر ملک غلام خان وزیر وایي دغه د واپسۍ شمېر ډېر کم دی او حکومت شاید دې مرحله کې په افغانستان کې میشته ټول کډوال بیرته واپس کړي
بل زمونږ د نارتزان پولیټیکل جین موجود وو او نارتزان چې کوم انتظار د جوسی ته به تر موږ جرګه وشو اتمندای کوم یک موږ ته خبره کړې چې زمونږ څومره کډوال دي افغانستان کې تقریبا تا غلي 4000 نه دي زمونږ تقریبا 8-9000 پی ملي دالتا پرتی دي څوک په خوست کې طرف کې دي څوک په افغانستان کې بیرمل او د لمن په سایډ باندې افغانستان کې په دې سایډ باندې پراته دي په کار ده چې نن دوی 200 پی ملي پټاک دارې کړې راستلې وای او دلته پاکستان ته راستولې وای
د کډوال په افغانستان کې هم د کډوالۍ پر مهال خپل ژوند انتهایي ستونزمن یادوي او د واپسۍ پر مهال هم په وزیرستان کښې د اسانتیاو لپاره اندېښمن دي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی محسن داوړ وایي دغه کډوال نور ونه ځورول شي
دوی ریاست ته پکار دا ده چې په ښه زړه او په ښه نیت د خلکو ته هرکلی ووایي او کومه کډوالي کوم د کور نه بهر چې دي د خپل ژوند تېره کړی دی هغوی چې اوس بیا راځي خپل کورونو ته خپل کلو ته نو ډېر یقینا دا دومره اسان کار دی چې یو سړی خپل کلی ودن ته ځي خو یده اوس بېرته واپس را روان دی نو په کار ده چې هغه ټول سهولیات ده ته مهیا کړي که د کور لاند شوی د هغې بندوبست وکړي که نور څه داسې مسلې دي او هغه ټولې مسلې هوارې کړې شي او دوی ته په ښه نظر دلته وکتل شي نه کې چې هغه دلته را شي او دلته بیا خپل وطن ته بېرته واپس راتګ باندې بیا ستومانه وي
یاد دی چې شمالي وزیرستان کښې ضربي عذب نومي عملیات کال 2014 نیمایي کښې پیل شوي وو او د عملیاتو په وجه د حکومتي شمېرو تر مخه په زرګاو شمېره کورنۍ له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته کډې شوې وې افغانستان چارواکي دغه د کډوالو شمېر نږدې 25000 کورنۍ یادوي چې پکښې نږدې 3000 کورنۍ بېرته واپس کډه شوې دي عدنان بیټنی وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی.
منشی انټونیو ګوټارس د دوشنبه په ورځ وویل د سوریې د جګړې په اړه د امنیت د شورا مسوده یوازې حل معنا ورکوي چې پلی او عملی شي. نوموړي همدارنګه په دې خبرې ټینګار وکړ چې د غوطا په ختیځ کې د سوریې خلک بشري مرستو ته نور انتظار نشي کولی او په ښکېلو غاړو غږ وکړ چې دوی ته د مرستو رسولو اجازه ورکړي. زموږ همکار محمد عالمگیر پرې دا راپور چمتو کړی.
د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګټارس د ګل پروس خپل یو بیان کې ویلي د شورا قراردادونه هغه وخت سمانه لري کله چې دا په مؤثره توګه عملی شي. سرمنشي زیاته کړه د شام ختیځ غوطا سیمې خلک امداد ته انتظار نشي کولی. د تیر خالی پروس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په ټول شام کې د یو قرارداد د لارې یوې میاشت لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. امنیتی شورا په جګړه بوخت ټولو ډلو څخه دا هم غوښتلی وو چې د خپل خوانه محاصرې دي ختم کړي چې اغیزمن کسانو درمنل لپاره طبي او د ژغورنې کارمندان سیمې ته رسایي ولري. سرمنشي انټونیو ګټارس په دغه موقعه ویل زه تمه کوم چې دا قرارداد به په چټکۍ سره عملی شي او دوامدار به پاتې شي. په ځانګړي ډول چې دا قرارداد سمدسته محفوظه او دوامداره امداد جګړه ځپلې خلکو ته رسول یقیني کړي او ناجوړه او جوبل کسان د دغې سیمو نه بار کول ممکنه کړي. د شام پلازمینه دمشق په گاوند کې غوطه سیمه کومه چې د حکومت مخالف یاغیانو په ولکه کې علاقه ده دغلته جګړه ودرېدلې نه ده. ملګري ملتونه او په شام کې د جګړې سارنه کوونکي وایي په ختیځ غوطه سیمه نور هوایي بریدونه هم شوي. د ملګری ملتونو بشری حقوقو ادارې مشر زید راد الحسین وای مونږ د څه قسمه ځنډ پرته د دې قرارداد عملی کېدل غواړو. مونږ لا به د دې مسلې نه بې غوره کېدل نه وي پکار ځکه چې په ختیځ غوطه نن سهار هم بمباري شوې. زید الحسین د قرارداد د کامیابۍ په اړه خوشبینه نه دی او وای دې قرارداد ته د اوو کالو ناکامۍ په تناظر کې قتل پکار دي ځکه چې دې موده کې شامیانو ډېر تشدد او مرګ جوب لیدلې. په کال 2011 کې د عرب پاسون په وختونو کې د شام صدر بشار الاسد هم د خپل څوکۍ نه شړلو لپاره احتجاج شروع شو چې وروستو پکې یو شمېر فریقین میدان ته راو دانګل. د دې شخړې د هواري لپاره یو شمېر هڅې شوې چې پکې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د امن مذاکرات هم شامل دي خو ټولې ناکامه شوې. د شام په ټوله جګړه کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته یو شمېر وړاندیزونه شوې چې د بشري حقوقو د سرغړونه کوونکو کسانو محاکمه دي وشي خو په دې اړه د سپرمختګ همیش لمخه روس یا چین نیولې. د ملګری ملتونو بشری حقوقو په اړه د شورا غونډې پرانستې په وخت په لوینا کې د شورا مشر راد الحسین په امنیتی شورا نیوکه وکړه. زید راد الحسین ویل د ملګری ملتونو امنیتی شورا په نړۍ کې د اولس تکړه مزیمواره ده او په خاص ډول یې روس چین او امریکا ذکر وکړو کوم چې داغه پټکو یو شمیر مسلې د خپل ویټو د طاقت تلارې د خپل لاندې کوي. د بشري حقوقو شورا مشر ویل تر سوچې د ضرورت په وخت د ویټو د لارې د یو والی یو قدم مخه نیول کیږي. کله چې دغه قدم د بے ګناه خلکو کړمې تر ډیر حدا کمول شي نو په داسې صورت کې د زیانمن خلکو ذمہوار د امنیتی شورا 15 مستقل غړي دي. د اروپایي اتحادیې بهرنۍ تګلارې مشرې فدریکا مغرینی سره د اروپایي خارجه وزیرانو په شام کې روسي د تشدد لړۍ باندې اندېښنې څرګندې کړې کوم چې د شام په جګړه بوخت یو شمېر ډلو لخوا مخې ته راغلي خصوصا د شامي فوز او د دوی د پلویانو لخوا.
قدم الاوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږ سرنګ چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د سلورو وانو صوبو او مرکزی حکومت د ګټو د شورا غونډه کیدونکو وویل کېږي چې دا غونډه تر اوسه ختم شوې ده. په دغه تازه حال اخلو د خپل خبریار الیاس خان نه. الیاس صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. کم دغه غونډه چې شوې ده دغه تفصیلات که زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ چې چا پکې شرکت وکړو او څه په کوم موضوعاتو باندې خبرې وشوې.
جی بالکل عدنان صاحب، دا د ګډو ګټو د مفاداتو د شورا دغه یو غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې لږه شیبه وړاندې ختمه شوې ده چې پکې د صوبو اعلی وزیرانو او نور اعلی چارواکي د خزانه وزارت چې کوم مرستیال وزیر دی نور اعلی چارواکي ګډون کړی په دې کې چې کوم مهمې ایجنډې آیټمز دي نو پای کې یو حکامي مالیاتي کمیشن ایوارډ یعنی ان ایس سی ایوارډ باندې خبرې اترې کول دي او په دې باندې یوازې راوستل دي او بل په دې کې چې په چین پاکستان اقتصادي لوی سړک باندې به صنعتي زونس کم جوړیږي په مختلف ځایونو کې نو په هغه والے سره خبرې اترې دي او د وړو صوبو چې کم خدشات دي د هغې په ختمېدو باندې به هم دا غونډ چې کوم دی ټینګار کوي د دې سره سره زه په دوام اورېدونکو ته ووایم چې یو شمېر نور هم د ایجنډې مختلف نکات دي خو دا غونډه په داسې مهال کېږي چې یو خو د حکومت موده په ختمېدو ده او چې کوم راتلونکی د ان ایف سی ایوارډ دی په هغه والے سره د ډېرې مودې راسې په دې باندې باس روان دی خو د وړو صوبو چې کوم تحفظات دي د وفاق او د صوبو مینځ کې چې کومه جګړه ده په پیسو یا ټیکسونو باندې په هغې باندې دا تر اوسه پورې وفاقي حکومت او صوبې یو شوي نه دي یا دغه تحفظات د دوی ختم شوي نه دي او چې کوم ځایي سرچینې دي مطبوعاتي هغوی دغه وایي چې خاص کر وفاق دغه غواړي چې صوبو ته چې کوم دغه فنډس د اتلسم بدلون نه وروسته ورکړی شوي دي نو دغه ډېر زیات دي او په دوی باندې د پنګو نړیوالې ادارې ایم ایف لخوا هم دغه یو فشار دی چې د صوبو چې کوم محاصل دي په هغې کې دې لږ کمی راوستی شي چې دغه رنګ وفاق چې کوم د مالیاتي خسارې سره مخ دی یا تجارتي خسارې سره چې یا بهر ملکونو نه دوی باندې د قرضو بوج دی چې دغه رقم کم کړی شي خو په دې اړه باندې صوبې دوی سره په دې دغه باندې نه رضا کیږي او هغوی دوی نه خپل برابر حصه چې کومه برخه ده 15-15 د وفاقي محاصلو هغه غوښتل غواړي نو په دغه ټول ایشوز باندې نن دغه مهمې خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمه چونکې د دې باقاعده اعلامیه لا نه ده خبره کړې شوې نو نور د دې مزید تفصیلات به مونږ راتلونکو خبرونو کې وړاندې کوو.
صحیح ډېره مننه الیاس خان چې تاسو راغلي او دغه معلومات یې شریک کړل.
مهرباني.
رنو اردوونکو د افغانستان د سینما کره کتونکي وایي د هندوستان مشهور فلمی اداکار سری دیوی په خداګوا فلم کې افغاني احساس را ژوندی کړی. د هندي فلمونو وتلې څېرې سری دیوی مړینه افغان سینمایي اداکاران او د هغې د فلمونو لیدونکي ستره ځایي ګڼي او د خداګوا په فلم کې د یوې افغاني مېرمنې په توګه د هغې له رول څخه ستاینه کوي. له کابل څخه حقمل روان دا راپور پرې چمتو کړی.
افغان سینما د کران وای د هندستان فلمونو نامتو چیرې هنري اثر او د فلمونو هغه صحنه د افغانانو زړونو ته لار پیدا کړي چې نو موري د خدا غوا په فلم کې د افغان رسم او ریواد سره د یو افغاني میرمنې په توګه را څرګنده شوی و. افغان سینمایی لوبغاړی ممنون مقصودی وای سری دیوی دی هندوستان دی فلمونو وتلی اداکاره ده چې د خپل فلمونو په وسیله نه یوازې د هند خلکو ته خوښي بخلی بلکې په آسیا او په ځنګړي توګه د افغانستان خلک هم شاد او خوشاله ساتلی دي.
ان د خدا ګوا فلم نه یوازې د افغانستان د دود دستور مردانګۍ او شهامت نمایندګي کوي بلکې سری دیوی د وفادار میرمن په عنوان د خاون زی هندستان تا او الکا د دخمن په لټون کې خپل ځان قربانای حکم کارونه چې د کړی دي نه وازه اکټنګ رقص او د تراجیدی صحنو په لوبول کې دی واقعا یو افغاني احساس من تر کړل چې فوق العاده دی. د شری دیوی نور فلمونه چې معمولا پاغي کې د عشق او عاشقۍ یا د زینو رومانټیک صحنو تمثیل دی دا ډیره فوق العاده ده او زه یم چې شری دیوی چې وروسته دا غینه اشواره راځي ده د خپل دور کې واقعا سلطنت کړه.
فلمی ستوری ممنون مقصودی ویلی سری دیوی هنری ارزښتونه دی افغانستان د خلکو په زړونو کې دومره ځای پیدا کړی. کله به چې هم مینوال خبر شول چې سری دیوی په نوي فلم کې رول ادا کړی افغان مینوال به یې لیدو ته ځانګړی اهمیت ورکاوه.
واقعا د شری دیوی هنری ارزښتونه دومره زمنګ د خلکو په زړونو کې چنګ وهلی چې کله هم دوی فکر کوي چې نوی فلم په سینما کې بند دی او په دې کې شری دیوی ده نو خامخا دو ټکټ کړی او فلم لیدلی دی. زه واقعا خپه یم د شری دیوی په مرګ او په امید د دې یم چې د شری دیوی د همفکرانو لړۍ جاري وي او د افغانستان خلکو ته هغه هنري تنده ماته کړي چې انتظار یې.
په ورته وخت کې د نړۍ سربیره افغانستان کې هم د سری دی وی فلمونو مینوال خورا زیات دی. د سری دی وی فلمونو د لیدو مینوال لال شیرین وای د ماشومتوب په مهال به یې د سری دی وی انځورونه په بازار کې اخیستل او د خپلو کتابچو په پاڼو کې به یې ځای پر ځای کول.
او کلونه کې چې موږ تنکی ځوانانو اکثرا خصوصا د سری دی وی چې په فلمونو کې را څرګندېدل پرې خار کې به دغه فلمي اکټورانو بیلابیل اکشنه به هغه به خرڅېدل به د ځوانانو په تیره به ما خپل هغه دوره کې د دې بسکټونه به مې اخیستل او په کتابچو کې به مې ځان سره ساتل. یعنی تر دې حده پورې د انډیا د کارانو سره د افغانان په تیره به د زلمیانو ورسره مینه درلودله.
دی هندوستان سینما مشهور اداکار سری دی وی وړم ورځ دی څلور پنځوسو کلونو په عمر لدی نړۍ سترګې پټې کړې خو نړۍ ته دی خدا گوا چندنی نگانه لمحې او په ګڼو نورو فلمونو کې خپل هنري فعالیتونه په میراث پرېښودل. حکمل صدات روان امریکا غاګ دی ریډیو کابل.
د واشنگتن ڈی سی نا